السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په هلمند کې د جګړو له امله شاوخوا 15000 کورنۍ بې ځایه شوې دي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له بې ځایه شویو سره د مرستو لړۍ پیلوي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
په هلمند کې تر 15000 زیاتې کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي په پکتیا کې درې ملکیان وژل سوي د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو خپلو ډزو ته دوام ورکړی د هلمند ولایت چارواکي وی په تیرو څو ورځو کې د جګړو له کبله تر 15000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو مرکز لشکرګا ته بې ځایه سوي دي د هلمند کډوالو رئیس سید محمد رامین نن ازادي رادیو ته ویل د کورنۍ د بې ځایه کېدو لړۍ لا هم روانه ده
د دغه هفته په جریان کې تر دا نن پورې چې موږ ثبت کړی 15000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوی دی لشکرګا ته راغلی دی د ځایتوب جریان لري
په کابل کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزه وزارت بیا وایي چې په هلمند کې د دغو بې ځایه سوي لپاره لنډمهاله کمپ جوړوي د هلمند په مرکز لشکرګاه او ځینو ساحو کې له څو ورځو راهیسې جګړې روانې دي چې په دغو جګړو کې ملکیانو او پوځیانو ته د مرګ ژوبلې اړولو خبره سوې ده په هرات ولایت کې په لسګونو صرافانو د تښتونو د زیاتېدو په اعتراض کاري اعتصاب پیل کړ د صرافانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي ازادي راډیو ته وویل دا اقدام یې د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف د پرونی پیښې په عکس العمل کې وکړ
هم د دې قضیه او هم د نورو اختطافونو په تړاو صرافانو اعتصاب پیل کړی دی نن کاري اعتصاب روان دی مارکیټ بند دی او به ګورو چې څه کیږي
د هرات د صرافانو ټولنې مشر وی روان مریض کال په دې ولایت کې د صرافانو د اختطاف وو پیښې ثبت سوي د هرات ولایت چارواکو د اسماعیل محمدي د تښتول کېدو په اړه څنې دی ویلي دا هم معلومه نه ده چې دغه صراف چا یکومې ډلې تښتولی دی په پکتیا کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یو قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي د دې ولایت د امنیه قمندانۍ سرپرست لطف الله کامران ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه تیر شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د میرزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل
کورونو باندې مرزکی ولسوالی خلیلانو کلی کې تهاجمی عملی سرته ورسولې چې په نتیجه کې متاسفانه درې نفر عام وګړي چې یو قومي مشر وو د شهادت باندې رسیدلې دي
د دې پیښې چلای چا مسولیت نه دی منلې د انګیزي په اړه څه نه دی ویل سوي د خبرونو آزادي رادیو ناوړي د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو په لنجمن سیمه نګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپلو ډزو ته دوام ورکړی دی د بد اصل کې ده چې نړیوالو له دواړو لوریو د روسیې په منځګړیتوب د بشري اوربند رعایتولو غوښتنه کړې ده د اذربایجان دفاع وزارت نن وویل چې د جګړې په ساحه کې وضعیت تېر شپه ډیر خراب و او د ارمنستان ځواکونه یې تورن کړي چې نن سهار یې پر ترتار ساحه توپونه ویشتلي دي خو د ارمنستان دفاع وزارت چې دا تور ردوي پر اذربایجان تور لګوي چې د لومړۍ کرښې پر څو ساحو یې د توپونو او توغندیو ذکر دي دوړه لوري یو او بل د اوربند له هغه موافقه په سرغړونه تورنوي چې تیر شنبه په مسکو کې اوربند موافقه وسوه دغه موافقه له دوړه لوري غوړي چې بنديان او د دوو اونوی په جګړه کې د وجل سوی مړي سره تبادله کړي د چین د ختیز بندري شهر چینګدا او چارواکي په پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې دوه میاشتو کې په دغه شهر کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 290 پیښو راپور ورکول سو د معاینه کولو دا پراخ پروګرام په داسل کې عملي کېږي چې په چین کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د خلکو اخته کېدل د وبا لومړیو د پام وړ کم سوي وو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې چارواکي وایي پولیسو په پلازمینه ګروزنی کې څلور افراطي وسلوال وژلې دي د قانون د تنفیذ چارواکو رسنوي ته ویلي نن د ځانګړو عملیاتو پر مهال د ملي ګارد دوه ساتونکي وژل سوي او یو پولیس هم ټپي سوی دی د تاس خبري اجانس په ګډون ځینو نورو سرچینو بیا ویلي چې د قانون د تنفیذ درې افسران هم د وسلوالې جګړې پر مهال وژل سوي دي چارواکي وایي دغه ځانګړي عملیات یو نیم ساعت روان او هغه کور چې افراطي وسلوال پکې پټ وو په اور سوځول سوی دی د چچنیا چارواکو دوی ورځې مخکې هم د دوی افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو د دې خبرې کره کول ګران دی چې وژل سوي کسان رښتیا هم افراطي وسلوال دي که څنګه ځکه د چچنیا رهبر رمضان قدیروف چې کرملین ملاتړ کوي زیات وخت هغه کسان افراطي وسلوال یا ترورستان بولي چې د استبدادي واکمنۍ په وړاندې مبارزه کوي او د هندستان د کرکټ غوړ لیگ یا آی پی ایل سیالوی په لړ کې نن د سنرایزر حیدرآباد او چینای سوپر کینګز لوبډلې په خپل کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې دغه مسابقه نن ماښام د افغانستان پر وخت 6:30 بجې پیلېږي. په سنرایزر حیدرآباد لوبډلې کې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان هم شامل دي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل تفصیلی د آزادی رادیو په پانی آزادی رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې په هلمند کې د تازه جګړو لامل شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځای شوې دي. د بې ځای شو لډلو دوه کسان ازادي رادیو ته وویل
مانو مانو دین دی و زه کو څه د کوم په هیڅ شالت نه دی په شار کې ویر خبره ده او د شار شاو خو ټول طالبانو نه ولیدل کور څه ګرځو کور نه څه قدم په ټریکټر کې نه
اخوا پیخته درسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند تمیم عظیمی وایي دوی هڅه کوي چې له بیا ځای شو سره مرسته وشي.
ما تلاش داریم که کمپ موقت سرش پس بکنیم در داخل شهر لشکرگاه منطقه مسئولش تا اونجا کمک های اولیه برشون که مواد غذایی و غیر غذایی است از سوی ریاست مبارزه با حوادث دولت هلمند برشون فراهم شود.
په راپور کې موري چې د بامیان والی سید انور رحمتي وایي د ولسی جرګې پخوانی استاد عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای شوی. نور مهم مسایل هم لرو. هله د ترپای پروګرام ووري. ازادي رادیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. پیل د هلمند له موضوع کو. په هلمند کې د تازه جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. سیمه چارواکي وایي له 15,000 زیات کورنۍ د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوې دي او هڅه کوي د ښار په امنو سیمو کې ځای پر ځای شي. د هلمند کډوالو چارو رئیس محمد رامین ویلي د بې ځای شویو شمېر مخ په زیاتېدو دی خو تر اوسه پورې هیڅ کوم بنسټ له دوی سره مرسته نه ده کړې. خو پیښته در رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د موقتي کمپونو په جوړېدو بحث روان دی او د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل شي. دغه راپور ته به وروسته غوښ شو. خو سرازو ورس هلمند ته ورزو. له هلمند د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي ټلیفوني تماس رخ شوې ده. دایي صاحب مننه چې ټلیفون مو واخست. پوهیږم چې وضعیت د ټلیفونونو هم خنه دی او په ټوله کې وځه خنه ده ځکه چې ټلیفونونه نه رخ کیږي. تاسو چالتیا ستې څه ګوري څه روان دي دا په لنډه توګه راته وایي.
د پولیس کې تر چینه چې بیا د خبرو اجازه ته ودل دي همته په څیر ما ته چې د خبرو خبر چې له سینې وځي د یو مهار د پاره ته ودل سرتیری ولې زه چې په دې کې څه پام نه کوم چې د دې چې موږ چې د دې چې په څیر دی د پولیس وزیر سری او یو بل سپیری او د جګړې له روانه.
مننه کوم الیاس دایو د ازادي راډیو خبريال پلان د توګه د هلمند د ورستي وضعیت په اړه مو خبر کړو. خو راپورونه الته دادي چې له 15,000 زیات کورنۍ بې ځای شوې دي او د ښار په غوسیمو کې اړولي چې د دوی په نظر امن دي. خو وايي تر اوسه پورې د خوراکي موادو هیڅ مرسته نه ده ورسره شوې او دوی سخت اړتیا او دوی مرستو ته سخت اړتیا لري. د پیښو تدریسي په چارو کې د دولت وزارت وایي د موقتي کمپونو په جوړولو بحث روان دی او د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل شي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
په هلمند کې څلور ورځنۍ او شدیدو جګړو 1500 کورنۍ لخپل کورونو بي ځای کړی دي. د دغه ولایت سیمه ایز مسولین وایي یا د کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو رئیس محمد رامین ازادي رادیو ته وویل چې ډیرای دغه کورنۍ د لخکرګاه ښار په نورو سیمو کې ځای پر ځای شوی او په خبره یې شمیر مخ په زیاتېدو دی.
دغه هفته په جریان کې تر دا نه نه پورې چې موږ ثبت کړې 15000 سل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځای شوې دي. لشکرګاه تراغلې دي تقریبا هم بې ځای توپ جریان لري. د یو ګړی مخکې زولارم بولان صاحب ته خلک اوس هم روان و مال د دې ستاسو د ارقام پوښتنه
د ښاغلي رامین په خبره تازه خلک او سوداګر په دې برخه کې لاس په کار سوي دي چې بې ځای سویو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. خو په خبره یې د سرپناه او خوراکي موادو ستونزه ډېره جدي ده چې باید ورته پام وسي. په لښکرګاه کې له جګړې څلور ورځې تیریږي. طالبان ادعا کوي چې په لښکرګاه کې د باباجي او بولان سیمې او د نادلي او ناوې ولسوالۍ ځینې برخې نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دغو جګړو کې اتیا طالبان او شپږ دولتي سرتیري وژل شوي دي. خو په داسې حال کې چې د هلمند د کډوالو چارو ریاست بې ځایه سویو ته د مرستو نه رسېدو له امله اندېښنه لري. د افغانستان پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د موقتي کمپونو په جوړېدو بحث روان دی چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل سي. د دغه وزارت وایاند احمد تمیم عظیمي
ما تلاش درم کې کمپ موقت سرش
پر وکاسه کو چې په لښکرګاه خر کې دننه په یو خوندي ځای کې په یو موقت کمپ بحث وکړو چې هلته بې ځایه شویو ته د هلمند ولایت پیښو ته د رسېدنې ریاست لخوا خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل شي.
د ښاغلي عظیمي په خبره د مخه لښکرګاه پیښو ته د مبارزې په هدف 1,000,000 افغانۍ هم استول شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې په ښکېلو غاړو د جنگ د درېدو غږ کوي او د جګړو پر مهال یې د ملکیانو خوندیتوب ته نه پاملرنه جنګي جرم بللی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د هلمند تازه جګړو له امله 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. په هلمند کې له شاوخوا درې ورځو د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. طالبانو د ښار په څو سیمو باندې بریدونه کړي دي او د تازه راپورونو په اساس دوی د ښار د درېمې حوزې د نیولو لپاره هڅه کړې او په لسمه حوزه کې هم جنګ روان دی. دوی پخوا څلورمه حوزه نیولې وه. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن د جنرال میلر له دریځه له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت او همدارنګه په هلمند کې د جګړې د سمدستي د ریدو غوښتنه کړې وه کلک ملاتړ ښودلی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وان بریډت هم په هلمند کې د جګړې د ژر د ریدو غوښتنه کړې ده. دغو بهرنیو چارواکو د هلمند د بریدونو سخت مخالفت کړی او ویلي دي چې دا د سولې د خبرو او په دوحه کې د امریکا او طالبانو سره د شوي تړون په خلاف دی او طالبان باید ژر تر ژره له دې کاره لاس واخلي. رحمت الله افغان په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له دریځه چې له طالبانو یې د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې کلک ملاتړ کړی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې باید د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا د ایمي سولې ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي لړۍ ودرول سي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر له طالبانو غوښتي چې سمدستي پر هلمند باندې خپل تاروزي برید ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړه چې دوی په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د طالبانو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي. بلخوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وون برانټ په هلمند کې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې. ون برانټ تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په تیرو 48 ساعتونو کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو رسولو لارې د جګړې له 15 ټپیانو او دغه شان له 4,000 بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې سوي دي. دوه ورځې وړاندې طالبانو د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار له بېلابېلو خواوو بریدونه وکړل چې له امله یې طالبانو د باباجي سیمه ونیوله. په یو شمېر نورو برخو کې هم جګړې سوي دي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا تر 5,000 زیاتې کورنۍ د دغو جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د هلمند امنیه قومندانۍ که څه هم په دغه جګړه کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د لښکرګاه په جګړه کې شاوخوا 170 طالب جنګیالي وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپلو وژل سویو کسانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي هوکړې پر بنسټ به طالبان په لویو ښارونو حملې نه کوي. خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی یوازې د هلمند په هغو سیمو حملې کړې چې مخکې د دوی په واک کې وي او افغان ځواکونو نیولې دي. هغه ادعا چې افغان حکومت ردبی
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هلمند اوسنۍ جګړې اول ته د بیځای شویو په اړه باندې د ولسي جرګې لغړی او د هلمند خلکو له استازي نسیمه نیازي سره مو خبرې کړې دي. لاغلی نیازي مو په اول کې غوښتي چې څه باید وشي او دوی څه کولی شي چې د هلمند بیځای شویو ته ژر مرسته ورسیږي.
او موږ د مربوطه ادارو سره خبرې کړې دي، مربوطه چارواکو سره مو پیغامونه ورته رسولې دي چې خلکو ته اولیه کومکونه ورسوي. استرار وزارت سره مو خبرې کړې. تاسو ته معلومیږي استرار وزارت هم هغه څه ځایونه چې د دوی دلخواهي خپل په سلیقې مرستې رسوي، او ضمناً مو د ولایت مقاماتو سره چې د استرار کوم استراری ریاست هلته دی هغوی امکانات لري، پر هغو مو غږ کړی دي چې تاسو دغسې وخت کې دغه مرستې کسان مجبورو کسانو ته ورکوي. چې بد وختانه هغه ریاست چې هلته دی هغه ریاست سم کار نه کوي، په هغه ریاست کې اراج و مراج روان دی. هلته هغوی چې باید هغه وړ کسانو ته ورکړي، بدبختي دا ده چې هغوی خپل د ځان دپاره په ګټه خرڅوي. بله موضوع، موږ د چارواکو سره، د امنیتي ارګانو سره، د ټولو ادارو سره، په تجارانو مو غږ کړی. زموږ د هلمند تجارانو بازو شخصي لاس په کار سوي دي. مونږ ته د مرکز څخه تر اوسه پورې هغه څه چې د استرار کمیسیون د کمیټې د پاره مرستې راغلي وایي، بدبختانه چې نه دي سوي. او وکم شدید مشکلات موجود دي. د ټولو ولسوالیو خلک پر لشکرګاه ښار باندې فشار راوړی دی، او په لشکرګاه ښار کې نه د امکاناتو بدوباش لري. امنم خوراکي نم سي هیڅ غیر چالتاغه زموږ تجاران دوی ته زمینه سازي وکړي. تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی، او د استرار کمیسیون ته مو پیشنهاد کړی دلته کابل کې هغو مو چې په هلمند کې کومکونه شته هغوی باید لاس په کار کړي. خو زه اوس د دغه مایک د لارې څخه هم په مرستندویو ټولنو باندې غږ کوم، هلمند بېځایه شویو خلکو ته باید
که وضعیت هم دغسې دوام وکړي، څه فکر کوي څه رامنځته کیږي په هلمند کې؟ څومره د یو بشري ناورین د رامنځته کیدو احتمال شته، او باید ژر تر ژره څه وشي؟
اول خو باید چارواکي لاس تر زنه کښېنني، مسؤولې ادارې لاس تر زنه کښېنني، عاجل اقداماتو کې او هلمند مرسته. تاسو معلومیږي چې لاره ارام پر لشکرګاه باندې بنده ده. دا ناورین دی چې شاره ژر تر ژره امنیتي وضعیت دپاره یې توجه وکړي، او ضمناً کومکونه هغه منطقو کې چې ضرورتونه دي ورته ورسوي. دا د یوې خوا شاره بنده ده، د یوې خوا څخه هلته مشکلات موجود دي. نو موږ پر حکومت غږ کوو چې دوی باید ژر تر ژره لاس په کار شي. که دوی لاس په کار نه شي، هلته به بشري ناورین یې، هلته به خلک نه تر ناچه د ناامنۍ څخه، د ژوند د لاس د لوږو څخه، د یخې هوا، د بې سرپناهي څخه، بې دوایي څخه به خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو هیله مو دا ده چې مرستندویه ټولجه دلمن اداره د استرار همغسې چې هلته موسسات کومکي موجود دي، مرکزي اداره دې د هغوی اړ کې تر هغو دې خلکو ته عاجل مرستې ورسوي. او په تجارانو مو غږ دا دی چې دوستانو دغه وخت دی که کومکونه وکړي، لږ خپل په جیبو لاسونه ووایي، او خپل دغه بې بضاعتو خلکو سره مرستې وکړي. تجاران هم نه دي ملامت په دې وختو کې، خو پیسې هم قحطي ده. اگر چې هغوی یو څه نا څه مرستې و کومکونه کړي، چې کړي دي د هغو څه مننه، چې نه دي کړي د هغو څه هیله کوو چې راژوندي سي او دې لړۍ سره خپل ځان شامل کړي.
پولیسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي نسیمه نیازي و چې په مرستندویو ټولنو شتمنو او تجارانو یې غږ وکړ چې د هلمند بې ځایه شویو خلکو سره د مرسته وکړي او ژر تر ژره دې مرستو ته ور ودانګي. په هلمند کې د تازه جګړو په خاطر ګڼې کورنۍ بې ځایه شوي او له ستونزو سره مخې دي. د دغو بې ځایه شویو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته پیغامونه هم رالېږلي.
ستاسو غږ د آزادۍ پر څپو.
مانو مالاودین دی وزت خو صدر کوم په هیڅ شاله کې نه دی. په شار کې زیر خبره دا د شار شاو خو ټول چې طالبانو نیول دي تر پلا خو ته خلک کلای نه سي، او دا چې شاو خو چې یاره د شار څخه، یعنی په ممکن مرکز څخه 2 کیلومتر لري، هغه طالبان در رسیدلي دي. یعنی وسم د حرکت په حال کې دي. درې مخزه او تلرم مخزه هم دا چې څلور موزه خو نیول شوی درې موزه ډېره کمه په هره دوله سمه موزه باندې وتر جنگ دی موږ چې کدی راځل موږ داسې وټاکونه چې هلته شپتخانې په هغه ځای کې مو کورونه واچوله خیمه مو درولې بس یو کور کې داسې په زراو کدی را روان دي کدا اوس د کور ووځمه و به ګورې چې ډېرې کسان به را روانې موټرونه دي همداسې پرکشو په هر ډول کې دایو کې روان دي تېره شپه زه وګرځېدم په بازار کې هلته خلک وایي یا په ټکټرانو کې سربېره به کوچنیانو ښځې خپرې وې یا به لاندې به څوک پراته وه بس ډېر یو ډول حالت دی داسې هغه حالت دی چې موږ به په فلمونو کښې نه دی هغه پخوانۍ جنګونه چې به موږ به هغه فلمونه کتله تر هماغه ډېر بس خطرناک حالت دی. زما نوم خو انارګل دی د چنجر اوسېدونکی یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومېږي د هلمند حالت مخ په خرابېدو دی. څلورم حوزه طالبان ونیولل، همداسې لسم حوزه اوس د طالبان په لاس کښې ده او ښار ته نږدې په دوه کیلومتري کښې ټول د ولسوالیانو مو د طالبان په لاس کښې دي. همدا اوس هم پرون را وتلي وو، اوس کور پسې ګرځو، کور نشته، کډم په ټکټر کښې ده، د څښاک لپاره اوبه نه پیدا کېږي، د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کېږي، هر څه مو پرېښي دي. اوس په دغه پسې اریانو کښې چېرې یو شپه تېر وکړو او څنګه خپل ژوند مخ ته یوسو؟ ژوند مو د ډېر ستونزو سره مخ دی. نوم یې ګل بدین دی او زه برای ماښام موږ کډه رابار کړله، تشنه اسمان لاندې دغه شپه مو په مټر کښې وکړله او کور نه پیدا کېدلی. دوې درې ورځې هاخوا ته پسې وګرځېدو نو موږ په سرا کښې وو چې هغه را ته ودرېدله، موږ را ووتلو. نو اوس دا ځلې یو سرایم پیدا کړی په کښې ډوډۍ نهشته، د اوبو د چښلو ځای نهشته، یو غمبه ده په لاس کښې را وګډوي، هر څه هم پاسوي. ما چې مو ځان یو د خو دپاره یو شی را ایستلی دی په هغه نو په هغه کښې سره بدېږو.
ازادي راډیو ته غوږیست. دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوو. کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
اوس به هم ورشو بامیانو ته. د بامیان والی سید انور رحمتی وایي د دوی د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په ولسي جرګه کې د دغه ولایت پخوانی استازی عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای سوی. ښاغلي رحمتی په یو مکتوب کې د دغه ولایت امنیتي ادارو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې ته خبر ورکړی چې ښاغلی شهیدانی قطر ته تللی. په دغه مکتوب کې دغه شان د دې ولایت له امنیتي ادارو غوښتل شوي چې دا موضوع وڅېړي، خو عبدالرحمن شهیدانی بیا دغه ادعا رد کړې ده. امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري.
د بامیان والی سید انور رحمتی په یو رسمي مکتوب کې چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې ته یې استولی لیکلي، د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په ولسي جرګه کې د دې ولایت پخوانی استازی عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای شوی دی. په دې 1599 ګڼه مکتوب کې چې د 1399 کال د میزان میاشتې په 6 نیټه لیکل شوی، له امنیتي ارګانونو غوښتنه شوې چې دا موضوع وڅېړي او بیرته یې په اړه د ولایت مقام ته ډاډ ورکړي. ښاغلی سید انور رحمتی ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې دا مکتوب د ده په لاسلیک صادر شوی دی.
زما عرض دا دی چې د مکتوب په متن کې راغلي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ دا کار شوی او دا موضوع زموږ د امنیتي ادارو تر څېړنې لاندې ده، هغوی یې پلټي.
یعنې شما ای مکتوب را فرستادید؟
بله.
خو عبدالرحمن شهیدانی بیا دا موضوع ردوي. ښاغلي شهیدانی ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي د دوبۍ کې د قطر سره کار نه لري او غوره ده چې په دې اړه د بامیانو والی وضاحت ورکړي. په ورته وخت کې د بامیان امنیه قمانداني هم مني چې والی ترې په یو رسمي مکتوب کې له طالبانو سره د عبدالرحمن شهیدانی د یو ځای کېدو په اړه د څېړنو او معلوماتو غوښتنه کړې. د دې ولایت د امنیه قمانداني ویان محمد رضا یوسفي ازادي راډیو ته وویل دوی اوس د دې موضوع په اړه څېړنې پیل کړي دي. له بامیان سربیره طالبانو سره د عبدالرحمن شهیدانی د یو ځای کېدو موضوع کابل سره هم شریکه شوې ده. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې نرګس مومند ازادي راډیو ته وویل دوی د بامیان د والی مکتوب ترلاسه کړی، خو د دې لپاره چې ښاغلی شهیدانی د دوی کارکوونکی نه دی، دا موضوع یې له امنیتي او کشفي ادارو سره شریکه کړې ده.
دا مکتوب کله چې موږ ته ورسېدې د موږ د ریاست دفتر مخابط ته
کشفی او امنیتی ارګانو ته یو بلاګه ورکول کیږي تر څو د دې گزارش د څومره موثق دی او حقیقت لري کنه لري هغه کشفی امنیتی ارګانو ته لګول شوی دی.
له کورنۍ چارو وزارت محمد دی موضوع پاړه د وضاحت او ورته د رسیدلو اسناد پاړه پښتنه وکړه، خویان دی لاړی کو سره سره جواب رانه کړ. عبدالرحمن شهیدانی ل دې وړاندې هم د 1386 نوي کال په غبرګولی میاش کې هغه مهال چې د ولسی جرګې غړی او تورن شوی او چې ګنیزوی او د بامیان امنیه قومندانی هغه الوتکه کتاب په دې ولایت کې د ناس اجازه نه ورکړي چې د یل کابل څخه نو لیکدوله، خو ښاغلی شهیدانی هغه مهال دا تورونه رد کړي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن ان جانسن چې د کووید 19 ناروغي په واکسین یې له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی خپلې ازموینې ځنډولې. د نړۍ دغې سترې کمپنۍ په داسې وخت کې د دغه ځنډ خبر ورکړ چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي، او نن په برسل کې د 28 غړو هیوادو دا ټولنه د کرونا د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. احمد شیبار او نور جزئیات.
د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن اینڈ جانسن د کورونا ویروس پر ضد د واکسین کلینیکي ازموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د ناروغۍ له امله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنۍ کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووېډ 19 پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن اینڈ جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین چارې درولې دي، او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده ځکه چې د دوی یو څېړونکی په ناڅرګند ناروغۍ اخته شوی دی. دې کمپنۍ په یو بیان کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړ زیاته کړه چې دا ډول ځنډ په داسې حالت کې چې په زرګونو کسان پکې برخه اخلي عادي دی. دې کمپنۍ د خپل څېړونکي د ناروغۍ په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ تیره میاشت ویلي وو چې له لومړنیو کلینیکي ازموینو ښکاري چې د دوی واکسین د کووېډ 19 ناروغۍ په وړاندې اغېزمن دی. بیا دې کمپنۍ پر 6000 کسانو ازموینې پیل کړې چې تمه ده نتیجې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې راووسی. د کورونا واکسین اړتیا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، او په نړۍ کې په هغو سیمو کې چې د بندیزونو او ټولبند له امله د دې ناروغۍ مخه یو څه په تیرو دوو دریو میاشتو کې ونیول شوه، بیرته دې ناروغۍ ورمخه کړې ده. چین چې د کورونا ویروس د خپرېدو مرکز دی، د کووېډ 19 ناروغۍ پکې په بېساري ډول کمی شوې وي، خو د دوشنبې په ورځ د چین په ختیځ کې د قینګداو په ښار کې د 1290 پیښو راپور ورکړل شو، او اوس چینایي چارواکو امر کړی دی چې د دې ښار د ټولو 9 میلیونه استوګنو د کورونا ویروس معاینه دې وشي. په اروپایي هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې په وروستیو څو اونیو کې زیاتې شوې دي، او اوس دا پیښې په 24 ساعتونو کې تر 1 لک مثبت پیښو اوښتې دي. تمه ده چې نن اروپایي ټولنه موافقه وکړي چې داسې سیستم رامنځته کړي څو هیوادونه د موټرو پر مخ لارې داسې بندې نه کړي لکه د مارچ په میاشت کې چې د کورونا د خپرېدو په لومړي وخت کې بندې کړې وې. دا هیوادونه غواړي چې ترافیک سیستم د شین څراغ، نارنجي څراغ او سره څراغ په حساب وویشي چې د سره څراغ موټر د هغو ځایونو وي چې هلته کورونا ویروس لږ ډېر خپور شوی، او نارنجي هغه ځای چې هلته کورونا ویروس لږ کم وي، او زرغون څراغ د هغو سیمو د موټرو پر سر لګېدلی وي چې هلته د کورونا ویروس پیښې نه وي یا په نشت شمار وي.
د کرونا په اړه مو تازه راپور واورید، خو یو بل جالب راپور د کرونا په اړه لرو. هغه دا چې کله به مو نوی اوریدلی چې د چا په ټوخي پولیس شک وکړي او پولیس وایي چې دا کس ممکن زنداني شي. په دې اړه بیا هم احمد شیبر ته غوږ دو.
د اروپا په ډېرو سیمو کې په وروستیو دوو میاشتو کې له کرونا ویروس نه ویره لږ کمه شوې وه، خو اوس بیا دا ویره زیاته شوې ده ځکه چې په اوسط حساب د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادو کې د 24 ساعتونو په ترس کې د کورونا مثبتې پیښې تر 1 لک اوړي. په دې ترس کې په جرمني کې ویښه خپل ماسک لري کړی دی، او د یو سړي په لورې ټوخلی دی چې په قطار کې د دې شاته نږدې ولاړ وو. دا پیښه د جرمني په جنوب کې په اوبر تاورینګن ښارګوټي کې چې د بادن ورتمبرګ په ولایت کې دی د یکشنبې په ورځ پیښه شوې ده. جرمني اژانس ډي پی ای د پولیسو د یو بیان په وینا خبر ورکوي چې د دې شزي پر ټوخي شکمن دی، او وایي چې د شپې تکلن سړي په لورې چې 2 سانتي متره تر دې شاته وټوخلی دي. پولیس وایي چې دا میرمن نږدې 10 کاله عمر لري، او تر ټوخي وروسته یې بیرته خپل ماسک اغوستی دی. عیني شاهدانو پولیس له پیښې خبر کړی دي، او پولیسو پیښه په کمرو کې څارلې ده. پولیس وایي که چېرته دا میرمن په کرونا ویروس اخته وي، نو دا بل ته د جسمي سرمې د جرم په حساب کې راځي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. صالح محمد صالح لنډ خبرونه وایي.
د هلمند د کډوالو او چارو ریاست وی په تیرو څو ورځو کې د جګړو له کبله تر 500 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو مرکز لشکرګاه ته بې ځایه سوي دي. په کابل کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وی په هلمند کې د دغو بې ځایه سوي لپاره د مرستو تابعیا کوي. په هرات ولایت کې په لسګونو صرافانو د تښتونو د زیاتېدو په اعتراض د کاري اتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر ازادي راډیو ته وایي چې دا اقدام یې د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف د پرونی پیښې په عکس العمل کې وکړ. په پکتیا کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یوه قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي. د امنیت قمندانۍ سرپرست وایي چې دغه پیښه تېره شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د میرزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو حملې وکړې. د پیښې د انګېزې په اړه څه نه دي ویل سوي. د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپلو ډزو ته دوام ورکړی دی. د بدسل کې ده چې نړیوالو له دواړو لوریو د بشري اوربند د رعایتولو غوښتنه کړې ده. د چین د ختیځ بندري ښار چینګداو چارواکي پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې په دغه ښار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 209 پیښو راپور ورکول سو. د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې چارواکي وایي پولیسو په پلازمینه ګروزنی کې 4 افراطي وسلوال وژلي دي. د قانون د تنفیذ چارواکو رسنوي ته ویلي نن د ځانګړو عملیاتو پر مهال د ملي ګارد 2 ساتونکي هم وژل سوي او یو پولیس ټپي دی. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا IPL سیالیو په لړ کې نن سنرایزر حیدرآباد او چنای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په پانی azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې ناجیه ساپه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په دوهمه نیمه پیلوبه کې نن طوفاني هریرود او سیمرغ البرز لوبډلې سره مخ دي. د نن ورځې د لوبې بریالۍ لوبډله پیلوبې ته لاره پیدا کوي او د راتلونکي جمعې په ورځ به له شاهین اسمایي لوبډلې سره پیلوبه کوي. شاهین اسمایي تیره ورځ سپینغر بازانو ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او وروسته یې لوبې ته لاره وموندله. د افغانستان نهم پړاو فوټبال لیګ د تلی له دوهمې پیل او د همدې اونۍ تر پایه پایته رسیږي. اخوا بیا د افغانستان د نجونو د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د کابل د نجونو لوبډلې 2-1 په وړاندې په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو نیمه پیلوبې ته لاره موندلې ده. د کابل لوبډله به د بامیانو لوبډلې سره په نیمه پیلوبه کې مخامخ شي. په بله نیمه پیلوبه کې بیا د هرات او غور لوبډلې سره مخ دي. د افغانستان د ښځو د فوټبال غوره لیګ کې شپږ لوبډلې کابل، هرات، بلخ، غور، بامیان او جوزجان ګډون لري چې په 2 ډلو ویشل شوي دي. د ښځو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې ترسره کیږي او د اکتوبر په 15مه پای ته رسیږي. او ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ په IPL سیالیو کې نن د چنای سوپر کینګز او سنرایزر حیدرآباد ترمنځ لوبه وشي. چنای تر دې دمه په اوو لوبو کې 2 او حیدرآباد لوبډلې 3 سیالۍ ګټلې دي. دواړو لوبډلو ته د دې سیالۍ ګټل د مخکې تک چانس برابروي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا رایل چیلنجرز بنګلور کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته د 2-0 په توپیر ماتې ورکړه. بنګلور لوبډله توپهنه وکړه او مقابل لوبډلې ته د 195 هدف وټاکه، خو کلکتې لوبډلې ونه شو کړی چې یاد هدف پوره کړي او په ټاکلو 20 اورونو کې 112 منډې وکړې او دا لوبه یې د 2-0 په توپیر وبایلله.
اوس هم دوونیز پروګرامونه، لومړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او بیا د ګوډیا چار تفریح خپرونه.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام، د ازادي رادیو اونیزي خبرونه نیمه نړۍ د دی اونې موضوع د زیګون پر مهال د میندو عملیات کېدل دي او دا چې د دغو عملیاتو په اړه خزي او کورنۍ څومره معلومات لري. دا خبرونه وګمې جبرخیل جوړ کړي او زه محمد انور دانشیار درته وړاندې کوم. د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې سکل د ټولو افغانستان په دولتي روغتونونو کې له ټولو امیدوارو میندو نږدې 15% د ماشوم د زیګون لپاره عملیات شوي دي، چې دا سلنه د تیرو دوو کلونو په پرتله 0.15% زیاته ده. ولې هر کال د تیر کال په پرتله د زیګون لپاره د میندو عملیات ډیریږي؟
یو کال پس لاغه چې سیزارین سوي حمل اخلي دا زیاتر چانس ته برابرې سي مور بیا سیزارین سي.
ډاکټران امیدوارو میندو ته په کومو حالاتو کې د زیګون عملیات کوي؟
کدی چې د ماشوم زړه په جریان ولادت کې ضعیف سي، په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خان ته بوزي.
موږ په دغه خبرونه کې هڅه کړې ده ترڅو یادو پوښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به په دې اړه راپور واورو چې د وی مور په خط پیلېږي.
کله چې ډاکټر ماینه راته وکړه نو ویل چې ستا وخت پوره دی، ماشوم دې نه پیدا کی، ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم د عملیات نه بغیر پیدا کېدای نه شي. نو د هغه په خاطر باندې چې زما اولې ماشوم و زه ډیره زیاته داریدم، نو ما می خپل کورنۍ ته ویل چې بل شپخانه ته می بوزي، کېدای شي د شپخانه د پیسو په خاطر وای چې عملیات شنه زه چې بل شپخانه ته بوتلم. نو هغه هم راته ویل چې ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم ته لا عملیات نه دنیا ته نه راځي. نو هغه و چې زه عملیات شوم، یو دوه ورځې بسترون شپخانه کې او عملیات می ډیر خطر شو.
دا دوه دیرش کلنه ګلمینه و چې د لومړي ماشوم د زوکړې لپاره عملیات شوی و. د هغې په وینا د یو شمیر روغتیایي ستونزو له کبله چې دې ته ورپېښه شوې وي، د څو روغتونونو ډاکټرانو ورته د عملیاتو وړاندیزونه کړي وو. خو داسې میندې هم شته چې د ولادت د دردونو له ویرې طبیعي ولادت ته غاړه نږدي او له ډاکټرانو غواړي چې د ولادت د مودې د پوره کېدو نه څو ورځې مخکې په عملیات یې ولادت وشي. 15 کلنه خاطره هم یوه له هغو ښځو نه ده چې د زیګون د درد له ویرې خپل لومړی ماشوم په عملیات دنیا تراوړی. هغه اوس د دریو ماشومانو مور ده، خو د عملیاتو له کبله له کومو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي دا بله غي واورو.
کله چې ما واده وکړ زه امیدواره سوم، چون زما اولنی ماشوم به هر چا به چې لیدلم ماته به ویل چې والا اولنی ولادت دی، دا ستونزې دي او مشکلات دي. زه به ډارېدم بیا. نو کله چې زما د ولادت وخت نږدې سه زه لاړم شخصي شفخانې ته. متاسفانه چې لاړو غو بیا څه ستونزه نه وه، زه یې عملیات کړم. خو متاسفانه هلته ما تجربه نه درلوده. ای کاش ما عملیات نه وای کړی، ما نورماله ولادت کړی وای، نو پس دې عملیات نه زه نیم انسان شوم. یعنی په دې معنا چې زه اوس خپل کارو ته خپل فامیل ته رسیدګي نسم کولای.
دا خاطره و چې هیڅ ډول روغتیایي ستونزه یې نه درلوده، یوازې د زیګون د دردونو له ویرې ماشوم په عملیات دنیا ته راوړی دی. ځینې کورنۍ بیا د روغتیایي ستونزو او لاچارۍ سره سره هم عملیاتو ته غاړه نږدي او په طبیعي زیګون ټینګار کوي، چې دا بیا د مور او ماشوم ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه د هلمند ولایت اوسیدونکي فرشته راته د خپلو سترګو لیدلې حال وایي.
زموږ په کلي کې یو مېرمن وه، ډاکټر ورته توصیه وکړه چې ماشوم حتمان ده دی چپا دی، ماشوم نه معلومیږي. شفخانې ته چې مراجعه وکړه هغه ورته وویل چې نسی کولی چې عادي ولادت وکړي، باید عملیات سي. خو خوښ یې اجازه نه ورکوله. خوښ یې وویل چې دا خو لومړی ماشوم نه دی چې تعزیږي. از بس چې په هغه ماشوم باندې ډېر فشار راتلی، کله چې وروسته له هغه څخه هم چې ماشوم هلته مړ شوی و، دا مېرمن عملیات سوه. ماشوم چې کله راویستی هغه تک شین
د روغتیا وزارت د امارو لمخې سږ کال د هیواد په دولتي روغتونونو کې 1,090,000 او 260 میندو اولادونه زیږولې دي، چې له یاد شمیرې نه 250,000 او 860 میندې د روغتیایي ستونزو له کبله عملیات شوي دي. د دغو شمیرو لمخې سږ کال نږدې 15% میندې د زیګون لپاره عملیات شوي دي. دا شمیره د تیر کال په پرتله د زیګون د عملیاتو 0.5% زیات اتوالی خی. خو دا چې د زیګون عملیات د مور او ماشوم لپاره څومره احتمالي خطرونه لري او په عملیاتو کې د مور او ماشوم ژوند څومره د ګواښ سره مخ کیدلی شي، هر کال څومره میندې او ماشومان د زیږون د عملیاتو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي؟ د دې پوښتنو ځوابونه به د روغتیا وزارت د مرستیال ویند نورالله ترکینه واورو.
په 2019 کال کې په ټولو دولتي روغتونونو کې 1,170 بیا له دغه پرشن څخه مړه پیدا شوي دي، چې بیا د حاملګي یا ولادت په مرحله کې 348 ښځینه وفات شوي دي، چې له دغو جملې څخه درې ښځینه د سیزرین سیکشن له امله مړې شوي دي، چې 4,229 د ولادت څخه وروسته ماشومان مړه شوي.
امیدواره میندو ته تل ډاکټران د ښو خوړو او کافي اندازه خوب سپارښتنه کوي، چې ځینې میندې او کورنۍ د ډاکټرانو دغه خبرې په پام کې نیسي. خود ارواپوهانو له نظره د نورو ټولو روغتیايي ټکو سربیره یوه امیدواره مور رواني آرامتیا ته هم اړتیا لري. خو دا چې رواني آرامښت د یوې امیدوارې مور لپاره څومره اړین دی، دا به د رواني مشاورې بنفشه لنګری په خبرو کې واورو.
استرس او نور خپګان چې یو مېرمن یو امیدواره مېرمن ولري، د ولادت په وخت کې مېرمن د مشکلات سره مخ کیږي. دا خو واضح ده چې یو مېرمن کله چې ولادت پروسې ته را رسیږي، بعضي هورمونونه دي چې د نورمال په شکل باندې د انسان په وجود کې افراسیږي او ولادت ته کومک کوي. خو کله چې مېرمن رواني مشکلات سره مخ وي او یا خپګان ولري، نو بیا هغه وخت هغه هورمونونه نه افراسیږي او نورمال پروسه چې د ولادت هغه نه تر سره کیږي، نو دی وخت چې مېرمن باید سیزارین شي.
په افغانستان کې په لورو پرتو سیمو کې تر ډیره میندې په لیک او لوست نه پوهیږي او هم د مختلفو ستونزو له کبله راډیو او ټلویزیون ته لاسرسی نه لري. خو د ښځو مدافعین او فعالان هڅه کوي چې امیدوارو میندو ته په لرو پرتو سیمو کې تر خپلې وسې عامه پوهاوی وکړي. ملالۍ میوند چې په ختیځ کې د ښځو فعاله ده، د خپلو فعالیتونو په اړه راته داسې وایي.
د غونډو د لارې، د ناستو له لارې، همداسې د بېلابېلو برخو کې مو عامه پوهاوی کړی دی او ټولو خویندو ته مو هڅه کړې ده چې دغه ورته ورسو چې څنګه دی وکولی شي چې هغه کومې لارښوونې په نظر کې ونیسي، څنګه باید روغتون ته ولاړ شي تر څو دی سالم ولادت ترسره کړي.
د ډاکټرانو په وینا د ماشوم د زوکړې لپاره طبیعي زیږون تر ټولو ښه او ډاډمن زیږون دی. خو که چیرته د ستونزو له امله یوه مور طبیعي زیږون ونه شي کړی، نو د مور او ماشوم د ژوند د ژغورلو لپاره د زیږون عملیات اړین دي. دا چې د زیږون عملیات په تړاو عام خلک څه نظر لري، د دې په خبرو کې به یې واورو.
نوم می نورشاه نورانی ده او د خوست ولایت اوسیدونکی یم. ډاکټران د دې لپاره زنناوی عملیات کوي چې خپل زده کړې پکې کوي.
زمانم نوید ولادت د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. اوس ولایت چې د ښځه هم د شفخانه ته ورولې، ډاکټران زیږون لپاره عملیات کوي، ځکه د دوی پکې ګټه ده په عملیاتو کې.
زه نسیمه یم د چارې قمبر څخه. بعضې ښځې مشکلات لري یا طبي ستونزې لري، زما په نظر باید عملیات شي.
په افغانستان کې ډیری میندې هڅه کوي چې خپل ماشومان په طبیعي زیږون دنیا ته راوړي. په تیره بیا د امیدوارو میندو کورنۍ تر ډیره عملیاتو ته زړه نه ښه کوي. خو دا چې په طبي لحاظ ولې ځینې وختونه یوه مور طبیعي زیږون نشي کولی او کومو حالاتو کې ډاکټران مجبور دي چې یوې مور ته د زیږون لپاره عملیات وکړي، دا به په دې مرکه کې واورئ چې زموږ همکارې وږمې جبرخیل د نسایي او ولادي ډاکټرې فریدې امرخیل سره کړې ده.
اغلی امر خیلغه کوم لاملونه دي چې یو ډاکټر مجبوریږي چې امیدوارې مور ته د زیږون لپاره عملیات وکړي؟
هغه لاملونه چې مور عملیات ته مجبوروي کېدای شي چې د ماشوم زړه په جریان د ولادت کې ضعیف سي، یعنی قلب ضعیف سي، او په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خانې ته بوزي. او بل علت دا هم کېدای شي چې سر د ماشوم په صحیح وضعیت داخل د حوصلې نه سي، یعنې کېږي چې مور مخکې لغه اوریزي کړې وي یا هم کوم بل مشکل درلود، سر وخت داخل د اوسلي کیږي یو تعداد حرکات باید اجرا کړه، اما په هغه حالت کې سر دغه حرکات نس اجرا کولای شي مور له اتاق د ولایت مخ په عملیات خانه رواني کی.
د میندونه د امیدوارۍ په دوران کې ساتنه او هغوی ته پاملرنه کول د کورنۍ لخوا دا څومره ضرور دی؟
موږ فامیل ته دا ویلای شو چې یو مور په حالت د حمل کې یو استرس لري، هغه یو تشویش لري ځان ته، که دا میندو ته صحیح رسیدګي ونسي، یعنی د دوی مراقبتونه صحیح ونسي، امکان لري دوی په بعضې امراض په نامه د ډپریشن هم یادیږي، د امراض ته مخه کی. په دې لحاظ هغه مور چې ضرورت لري باید هموغونه د دې نگاه د روحینه د مراقبت وسي، فامیل باید هغې سره ښه چلند ولري، او په قسمت د غذا کې هغه مواد غذایي د میندو ته ورکړ سي چې هغو د پروتین ویتامین او آهن زیاتر ولري. دل خاطر چې هر امور ضرورت لري، هم ځان له خاطره باید وینه جوړه کړي، وضعیت هم د ماشوم لپاره باید وینه جوړه کړي.
ځینې میندې چې د دردونو د نه زغم له وجې عملیاتو ته مخه کوي او خپل ماشوم په عملیات دنیا ته راوړي، دغه عملیات بیا وروسته دوی ته څه زیانونه له ځانه سره لرلی شي؟
دا چې ځینې میندې په خپله خواسته باندې عملیات کیږي یا درد عملیات تحمل کولی نسي، کېدای شي دته مې یو طبیعي حالت ویل سو. عملیات هم د دوی کیدای شي سادهوي مشکل ونه لري، اما پس له عملیات هغه مشکلات دوی پیدا کوي. اول خو چرک دی حوصله ده چې دوی میدان ځان چرک پیدا کا، پس لغه دوی نورو ولایتو ته مشکلات په وجود راوړي. مثلا که دا بل وارو غوړي چې دا نارمل ولایتو کا، امکان لري چې مخکې له وخته حامل واخلي یا کوم بل مشکل ته پیدا شي او دا نه ونسي کولای نارمل ولایتو کا. او بل دا خبره چې ډيري وخت په جرحه دي عملیاتي کې، یعنی ساحه عملیات سي، طبعا غلطه هر عضو دی وجود ده التصاق کوي. مثلا کیدای شي داخل د ناست مور کې هر عضو چې ته موجوده دلته التصاق کوي، یا په اصطلاح من کولای شو وای چې بل وارې حمل چې د مور وخت کېدای شي هغه ناحیه د جرحه کې هغه ناحیه کې عملیات شوی ده، هغه حالت کې خپل پلاسنتا یا جوړه راسي دلته التصاق وکړي یا سریخ سي، په غل لحاظ باندې کې د مور بیا دویم وار اختلاط د عملیات ته موج کیږي.
د نیمه نړۍ د خبرونه کې چې د زیګون د عملیاتو په اړه جوړه شوې و، د پایلې ته ورسېدو کې چیرته د امیدواری پر مهال مند روغتیایي کلینیکونو ته په منظم ډول مراجعه ونه کړي، د لومړی عملیات او دویم حمل ترمنځ د دریو کلونو موده په پام کې ونه نیسي او میندو سره د امیدواری په موده کې توتریخواله وشي، دا ټول د دې لامل کیږي چې د زیګون عملیاتونو احتمال زیات کړي. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله پامان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
قدر مون اوریدونکو سلام. روغتي اول وای چې د کورونا ناروغي بیا د خواخوا قدم وای، روختون والا وای دویم چپای رازی، نو ډالر ورته پکار دی چې مخی ونیسو. د خبرونه په پیل کې مو د بوټ پاکانو ل رئیس سره مرکه درته کړی دا کای ووري، نو د چاپروسانو او بوټ پاکانو په توپیر به هم خبر شي.
د بوټ پاکانو د لوی شورا ښاغلی رئیس که خپل ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
مهرباني مهرباني، زه خیالي خان بوټ پاک د بوټ پاکانو د لوی شورا رئیس.
د بوټ پاکانو د لوی شورا ښاغلی رئیس، که دا راته ووایي چې د بوټ پاکانو شورا څه کارونه کوي مهرباني بوموي.
د بوټ پاکانو شورا د هیواد د ټولو بوټ پاکانو د حقونو خوندي کولو او په مجموع کې د ټول هیواد د خدمت مسؤلیت لري. موږ غواړو د بوټ پاکۍ د فرهنګ په بابولو سره خلک حوصله او خوشخلقۍ ته راوبولو. د بوټ پاکانو شورا هلې ځلې کوي چې په دې ډول د زور او دیکتاتوري فرهنګ کمزوری کړي او هر څوک مقام او هدف ته د رسیدو لپاره د بوټ پاکۍ اصول وکاروي.
له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د خلکو د بوټانو پاکول دي؟
نه 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 نه، له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د د چارواکو او هغو شخصیتونو چې د یو څه تمه ورڅخه کیږي په پاکو بوټانو صافي تیرول او لاس وهل دي، په دې معنا چې د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره قدرت والا کسانو ته یو څه خوشامن او ښکته پورته کیدل شرم ونه ګڼي او په خلاصه ټنډه ملا ورته کړوپ کړي.
ستاسو مقصد چاپروسي او غړمالی ده؟
نه، په اصل کې د چاپروسي او بوټ پاکۍ ترمنځ ډېر زیات توپیر دی. معمولا چاپروسي سړی ښکته راولي او بوټ پاکۍ پورته بیایي. په اصل کې بوټ پاکۍ خپل منل شوي اصول لري چې که بیا اړتیا وي ورځ به یې درته تشریح کړم.
نو ته بوټ پاکۍ له چاپروسۍ او غړمالۍ څخه جلا بولې؟
بالکل همداسې ده، دا دواړه جلا دي او جلا څېړل کېږي.
یو وړوکی مثال یې راکولی شي؟
هو، ولې نه. چاپروسان او غړمالان ایله تر ریاسته ورسیږي، هغه هم چې ډېر تجربه کار او ماهر چاپروس وي. خو بوټ پاکان آن وزارت او سفارت ته هم رسیدلی دي. بل مثال یې دا دی چې چاپروسان هر عادي سړی هم پیژندلی او تشخیصولی شي، خو بوټ پاکان یوازې ډېر ماهر کسان هم په سختۍ پیژندلی شي.
کوم لوی توپیر هم سره لري که نه؟
هو، ولې نه لري. د چاپروس او غړمال زیاتره وخت خوله جینګه او سترګې تیز حرکت کوي، خو بوټ پاک بیا آرامه، ظاهرا زړه سوانده، خواخوږی، عادل او روشن فکر ښکاري او په ندرت سره د چاپروسۍ علامې پکې راڅرګندېږي.
اوس یې کوم ډول ښه چلیږي؟
بوټ پاکان دوی داسې دي لکه ماین پاکان، د صاحبانو زړونه د ځان دپاره له هر ډول تشویش او شکه پاکوي. ځینې خلک له موبایل سره ډېره مینه لري او پکې خبرې کول ډېر خوند ورکوي، لکه داسې.
ځه زده مې سو، خو ګوره پام دې وي چې زر زر زنګ ووهې چې سودا به مې یې درته.
ښه، خو ته مار چاته خوشې خوشې زنګونه مه وهه چې ډېر مصرف لري.
نه وهمه، که مې کوم وخت تا ته ووهه په الوتکې کې ځې.
او ډېر لرې ولایت دی.
ځه خدای دې په خیر سره ورسوه.
پام دې وي چې زونډی او لونګ هره ورځ ښوونځي ته لاړ شي او درسونه ووایي.
ښه، ګوره که دې کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایې خلې، وایې د هغه ځای ښې ګاڼې دي.
بلې اورم، څوک خبرې کوي؟
بلې بلې، د زونډي پلار یې.
خورې ته څوک خبرې کوي؟
وای خدای دې ورمې ډېر لاندې که، دوه ورځې دې نه دي وتلې، اوس دې خور هم کړم.
دا ته څوک یې؟ زه د زونډي پلار نه یم، سربلان خان یم.
ښه ښه، اوس دې نوم هم بدل که.
خورې ته لکه چې د بادر خان مېرمن یې، ته ودرېږه چې بادر خان ته ورنارې کړم.
زه پوهېږم چې هوا دې بدله شوې ده، خو زه به دې خوښه شم.
بلې، د زونډي مور یې ته یې؟ څه دې ویل؟
هلو، د زونډي پلار ته یې؟
او څه دې ویل؟ خیریت خو دی؟
هغه مخکې څوک را سره غږېده؟
هغه د ما ملګری سربلند خان و. څه خو به دې نه وي ورته ویلي؟
نه، څه مې کاوه، ورته ومې ویل چې د زونډي پلار مې په کار دی.
ښه، نو څه دې ویل؟
ما ویل چې څو بجې دي، وړو لمده وم.
خو هغه دی په کور کې هم دیوالي ساعت شته او په موبایل کې دې هم ساعت شته.
په هغه کله پوهېږم.
یوه بجه ده.
ځه ښه دی، وړو لمدولو وخت دی. خو ګوره چې بیا راتلې چې ژاولې دې هېرې نه شي.
ښه ځه، د خدای په امان.
په مخه دې ښه، داسې وارخطا یې خو لږ به غږېدلی وې.
کار لرم وښځې، مومې په عذابوه. او خمه او پیژندې چې د ما بدبخت میرمن او د زونډي مور یې؟ څه دی ویل؟
ما ویل چې د الیکانو د پښو د چاندو لپاره واسلین واخلم که نه، هغه نور خلاص شوي دي.
وایخله
لږ واخلم که ډېر؟
هر څومره چې اخلي وایخله.
ښه، خو ګوره چې بیا غالمغال ونه کې چې ډېر دې اخیستې و.
ځه په اندازه یې واخله.
ښه. د زوندې پلار یې.
څه وایې؟
ما ویل سبا ته مې زوندې په مور پسې ولېږم.
د څه لپاره؟
نو ټول راغلي دلته د مونږ کره دي، یوازې مور مې نه ده راغلي.
ټول د څه لپاره راغلي دي؟
ستا تېروي د لور کورې دی.
پسې ولېږه.
څه شی ورته پاخه کړم؟
د ما سار هر څه چې ورته پخوي پخې که، له خوبه دې وویستم.
څو بجې دي چې بیا ویده شوی یې؟
څو بجې دي؟ د شپې دولس بجې دی.
تر اوسه خو لا سر ماښام دی، هسې خوب غلبه در باندې کړې.
د تا ساعت تېر دی، موږ ټوله ورځ کار کوو.
همدا اوس مې پلار یاد کړې. ګوره چې راتلې چې نوکریزې دې هېرې نه شي. پام دې وي چې دلهم نوکریزې راوړې.
هلو هلو، شکر دی خدایه چې د موبایل چارج خلاص شو، که نه تر سهاره یې نه پرېښودم. تا په څه بلا واوښتم؟ اوس دغه کیسه هم واورئ.
د روغتون له جراحي واټ نه سم د قصابۍ مارکیټ جوړ شوی و. څنګه به چې پیسه داره ناروغ روغتون ته راغی، نو په عملیات کولو به یې د متخصصو ډاکټرانو ترمنځ سمه ترګني پیل شوه. د ناروغ د معاینې او داخلې پر وخت به له ناروغ نه زیاتې د هغه له پایواز نه ډېرې پوښتنې کېدې. مثلا چیرته کار کوئ، د میاشتې تنخوا مو څومره ده، کور مو د ښار په کومه ناحیه کې دی او څو پوړه دی. دغسې پوښتنو د ناروغ برخلیک معلوماوه چې باید عملیات شي که نه ځواب ورکړل شي، او یا هم په لومړي لیست کې ونیول شي او که په دوهم دریم او نورو کې. داسې ناروغان ډېر وو چې له یوې نیمې میاشتې راهیسې په روغتون کې د عملیات په تمه پراته وو، چې د هغوی ټولو د پاتې کېدو علت د هغوی د کمې تنخوا کارونه او خام واړه کورونه وو. د ناروغ به چې څومره کور غټ او پوخ و، او چې څومره به یې تنخوا او نور عایدات ډېر و، نو همدومره به یې د عملیات شوي ځای ټاپ هم اوږد او لوی و. تر څو معلومه شي چې ناروغي خطرناکه او عملیات یې سخت او مهم و. د جراحي هر متخصص او پروفیسور څو تنه همکار ډاکتران او نرسان درلودل چې د عملیات پر وخت له مرستې علاوه د راتلونکي هر یوه ناروغ په اړه د استخباراتي معلوماتو ټولولو دنده یې هم پر مخ بیوله، او په نتیجه کې خپله برخه اخیسته. ځکه زیاتره پایوازانو به د خپلو ځانګړو معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کوله، نو همدغه همکار ډاکتران او نرسان و چې کره او سم معلومات به یې پیدا کول، او د هغو له مخې به یې د ناروغ د جراحي وخت او نوعیت ټاکه، چې مثلا ګیډې څومره چیرې شي، د عملیات په کوم لیست کې ونیول شي، او پایواز ته د عملیاتو کوم نرخ ورکړل شي. سره له دې چې په روغتون کې کوم استخباراتي کانال یا شبکه نه وه، خو بیا هم دا هر څه دومره پټ او په کراره ترسره کېدل چې غوږ په غوږ هم نه خبرېده. نن هم لکه د نورو ورځو غوندې د متخصصانو ترمنځ غوښنه او شتمن ناروغان سره وویشل شول، او پروفیسران په سپینو جامو کې چې د دوی د پاکۍ او اخلاص نمایندګي یې کوله، د عملیات کولو خونو ته لاړل. نرسانو عملیات ته برابر ناروغان یو یو په نوبت عملیات خونې ته راننه ایستل، او له عملیات وروسته یې بیرته وویستل، او په انتظار خانو کې د شیرینۍ له اخیستلو وروسته خپلو پایوازانو ته ور وښودل. د لومړۍ درجه ناروغانو له جملې داسې ناروغ نه و چې خېټه یې له دوه لویشتو کمه چیرې او ګنډل شوي وي، او همدې لویو ټپونو ښودله چې ناروغ ښه دنده، ښه عایدات، لوی کور او لوی کاروبار لري. د روغتون لوی متخصص جراح د وروستي ناروغ په عملیات بوخت و چې هنر سپټ په غوږ کې وویل، صاحب همدا اوس یو ناروغ راوړ چې دوه غټ شرکتونه، درې غټ مارکیټونه او څو پاخه قیمتي کورونه لري. پروفیسور یې په بې صبرۍ سره خبره ونیوله او ویې ویل، ډېر د خدای رحم شوی، همدا اوس لاړ شه او عملیات ته یې برابر کړه، زه ژر ژر دا خلاصوم او درځم. بیا یې خپلو همکارانو ته وویل چې ژر ژر د ناروغ ټپ ور وګنډي او ځای بل ناروغ ته خالي کړي. لږ شېبه وروسته یو خېټور ناروغ د عملیات پر میز سملول شو، او د بیوښه کولو کار یې پیل شو. پروت ناروغ اپنډکس شوی و او ډیر وخت ورباندې تیر شوی و. له همدې امله ډاکترانو هڅه کوله چې عملیات یې ژر ترسره شي، او په همدې وخت کې همکار ډاکترانو ته ور په یاد شوه چې له ورختایې یې د عملیات نوې چاړه د هغه بل ناروغ په خېټه کې پرېښې ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو سپوږمۍ، برای افغانپور، یاسمین حکمت او صادق سپنغر.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ